مارک تورین، زبانشناس در پوهنتون کمبریج بریتانیا، میگوید این یک چالش خطرناک خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به پایان این برنامه رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر از صالحه ساخته خالقی پیشکش میکنه. صالحه جان، به برنامه خوش آمدید.
دیر زیاده من نامی جان، قدرمن دوستانو به هم در خپلی قربانی سلامونه او احتراماتو منی پا راتون که یو ساعت که گن ریپورتونه در تاورنده که و هم در از اونی انتخاب اونیز پروگرام هم آوریده شی. خو تر طول مخته در افغانستان نمونه ری خبرونه نوریست نوریوی.
د ناتو ځواکونو کمانډانان وایي د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کې پر مخ ځي، خو دا به یوه میاشت وخت ونیسي چې په سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د طالبانو د مهم قمندان ملا عبدالغني برادر له نیونې وروسته د امریکا د استخباراتي چارواکو په مرسته پرون او وړمه ورځ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو نور مهم قمندانان او د اسامه بن لادن نږدې همکاران نیولي دي. د نړیوالې اټومي انرژي اداره وایي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ترلاسه شوي معلومات هغو اندېښنو ته لاره هواروي چې دغه هیواد پر اټومي سروکو یا سرګلولو کار کوي. د چین حکومت په پیکینګ کې د امریکا سفیر احضار کړ او هغه ته یې په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره د جمهور رئیس باراک اوباما د کتنې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. ناتو ځواکونو قمندانان وایي د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ښه پر مخ ځي، خو دا به یوه میاشت وخت ونیسي چې په سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. په هلمند کې د ناتو ځواکونو قمندان برتانوي جنرال نیک کارټر وویل په مرجع کې د ناتو او افغان ځواکونو په وړاندې یو شمېر وسلوالې ډلې سخت مقاومت کوي، خو دا به یوه میاشت وخت ونیسي چې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شي. د امریکایي پلی سمندري ځواکونو قمندان جنرال لری نیکلسن وویل د امریکا په مشرۍ ځواکونو د مارجې مهمې لارې، مارکیټونه او دولتي ودانۍ تر کنټرول لاندې راوستې دي. پرون هم د دې عملیاتو په ترڅ کې د ناتو څلور سرتېري ووژل شول. په دې سره د عملیاتو له پیل راهیسې د ناتو د تلفاتو شمېر یولسو سرتېرو ته ورسېد. جنرال نیک کارټر وویل د دغو عملیاتو له بشپړېدو وروسته به په دې اړه چې آیا دغه عملیات بریالي ول که نه وکولی شي قضاوت وکړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د طالبانو د مهم قمندان ملا عبدالغني برادر له نیونې وروسته د امریکا د استخباراتي چارواکو په مرسته پرون او وړمه ورځ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو نور مهم قمندانان او د اسامه بن لادن نږدې همکاران نیولي دي. د استخباراتو دغو چارواکو چې د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط خبري رسنیو ته په دې اړه څرګندونې کړې ویلي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دریو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څه باندې لس قمندانان چې له القاعده سره یې اړیکې لرلې ونیول شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف موریل وویل متحده ایالات په پاکستان کې له وروستیو نیونو راضي دی. موریل دا ونه ویل چې دغه نیونې د استخباراتو په برخه کې د ښې همکارۍ نتیجه ده او که د پاکستان لخوا په دې برخه کې لیوالتیا زیاته شوې. هغه د عمره وویل چې د پاکستان حکومت او د دې هیواد استخباراتي ادارو دا حقیقت درک کړی چې سخت دریځو وسلوالو په خپله پاکستان هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. پرون په تخار ولایت کې د یوې تروریستي شبکې څلور غړي محاکمه شول. له تخار د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې ولایت ابتدایي محکمې درې تنه په دې ولایت کې د ورانکارو عملو په خاطر هر یو ته د شپاړسو کالو بند سزا ورکړه او څلورمې بری اعلان کړ. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د سړي تښتونکو د نیولو لپاره د دې ادارې هڅې ګړندۍ شوې دي. د ادارې ویان سعید انصاري پرون په کابل کې خبرالانو ته وویل چې د سړي تښتونکو د یوې ډلې مشر او وتنه نور په کابل ښار او یو شمېر نور د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا په ولایتونو کې نیول شوي. ښاغلي انصاري څرګنده کړه چې په کابل ښار کې څلور ډلې سړي تښتونکي معلومې شوي چې د نیولو لپاره د دې ادارې هلې ځلې دوام لري. د پاکستان د کوهستان د سیمه چارواکي وایي چې د باګارو سیرایي په لرې پراته کلي کې د یو برف کوچ له امله لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او څه باندې لس نور تری تم دي. د ژغورنې عملیات په سیمه کې د سړکونو د نشتوالي له امله له څو ساعتونو ځنډ سره مخامخ ول. د سیمې پولیسو او خلکو ټوله شپه هڅه وکړه چې خلک له واورو لاندې راوباسي. د کوهستان د سیمې ښاروال سیف الرحمن وویل موږ یوازې قربانانو ته دعا کولی شو چې خدای دې د تر واورو لاندې ژوندي وساتي، ځکه ورته نشو رسېدی او مرستې مو له خنډ سره مخامخ دي. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ترلاسه شوي معلومات هغو اندېښنو ته لاره واروي چې دغه هیواد پر اټومي سروکو یا سرګلولو کار پیل کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په ویانا کې میشت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې اداره په خپل یو راپور کې دغه ډول اصطلاح کاروي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر یوکیا امانو په خپل لومړني راپور کې لیکلي چې دغه ادارې په منظم او پراخ ډول د اټومي سرګلولو په ارتباط د ایران د مشکوکو فعالیتونو په اړه د اعتبار وړ زیات شواهد راټول کړي دي. ایران تل ویلي چې د اټومي وسلو د جوړولو پرته کې نه دی او اټومي تاسیسات یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دي. نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف وایي چې ایران له دې ماسې څخه د تروریزم د مالي سرچینو په وړاندې مبارزه کې د یو قانون په جوړولو کې د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. د ایران د اقتصاد په اړه آی ایم ایف په کلنی راپور کې ویلي چې د ایران اقتصاد د تروریزم د مالي سرچینو او د تورو پیسو د سپینولو په برخه کې د یو پراخ میکانیزم په رامنځته کولو کې پرمختګ کړی دی. د چین حکومت په پیکنګ کې د امریکا سفیر احضار کړ او هغه ته یې په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره د جمهور رئیس باراک اوباما د کتنې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په سپینه ماڼۍ کې له دلای لاما سره د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په کتنه سخت ناراضي دی. د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي له دې کتنې سره امریکا له هغو خپلو ژمنو څخه سرغړولی چې ویلي و تبت د چین د خاورې یو جز دی. د تبتانو جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما له چین څخه د خپلواکۍ غوښتنې لپاره د اوږدې مودې رئیس مبارزه کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې پر متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له چین سره د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره پراخ ګامونه واخلي خو د ځوابي عمل په اړه یې څه نه دي ویلي. د ګرجستان جمهور رئیس ساکاشویلی پر روسیې د وسلو او جنگي وسایلو د پلورلو د پلان په خاطر پر فرانسې انتقاد کړی او وایي چې په دغو جنگي وسایلو سره به روسیه د ختیځې اروپا هیوادونو ته ډیر ګواښ متوجه کړي. ساکاشویلی چې په لندن کې په دې اړه څرګندونې کولې وویل د فرانسې محربي وسیلې چې پر روسیې یې پلوري د دې هیواد د موجوده وسایلو په نسبت ډیرې پرمختللې دي او روسیې ته د دې توان ورکوي چې په څو ساعتونو کې د ختیځې اروپا په یوه هیواد یرغل وکړي. ساکاشویلی وویل په پام کې لري چې پر دې موضوع د فرانسې له ولسمشر نیکولا سارکوزی سره خبرې وکړي. ګرجستان او روسیې د 2008 میلادي کال په اګست کې لنډه جګړه کړې وه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ډیرو قدرمنو دوستانو تاسو د ازادي رادیو په لنډو څپو 2019 په ټول افغانستان کې اوریدای شئ. په دې خبرونه کې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو نوی حال درکوو. افغانستان مدني ټولنې او بشري حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې په مرجع ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژنې مخنیوی وشي. د ناتو ځواکونو قمندانان وایي په پاکستان کې د ملا برادر تر نیونې وروسته د طالبانو یو شمېر نور مهم کسان هم نیول شوي. د متحده ایالاتو او سوری د اړیکو د خکېدو په اړه هم رپورټ اوریدی شئ. نور رپورټونه به هم درته دروورو او د ونې انتخابونی پروګرام په همدې خپرونه کې وړاندې کوو. اوریدو ته را سره تم شئ چې د ازادۍ رادیو د دې اونې خبر جوړونکي څیره څوک ده. د ازادۍ رادیو ده. قدرمنو دوستانو د سهارنۍ خبرونو په دوام کې مو واوریدل چې د هلمند په ولسوالۍ کې لا عملیات روان دي او نن د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات اوومې ورځې ته داخل شول. په داسل کې چې د عملیات هلته روان دي د ناټو ځواکونو یو برېټانوي جنرال نیک کارتر وایي دا به یوه میاشت وخت ونیسي چې په سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. جنرال کارتر چې د ویډیوي کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل په مارچ کې د ناټو او افغان ځواکونو په وړاندې یو شمېر ډلې سخت مقاومت کوي. پنټاګون د دغو عملیاتو په اړه په احتیاط خوشبیني څرګنده کړه خو وی ویل د صحکاري چې په سیمه کې یو شمېر وسلوال تر مرګه مقاومت کوي. پرون هم د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې له تېرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوي د ناټو څو نور سرتیري ووژل شول. رویترز آژانس د چارواکو په وینا پرون د ناټو د څلورو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکوي خو اسوشیټډ پرس آژانس وایي چې پرون د بهرنیو ځواکونو شپږ سرتیري د نښتو او ماین چاودنو په ترڅ کې وژل شوي دي. د برېټانیا د دفاع وزارت په یو خبر شوي بیان کې د دوو برېټانوي عسکرو مړینه تایید کړې ده. د چې په دغو عملیاتو کې وسروالو طالبانو ته څومره مرګ ژوبل اوښتې دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د امریکایي پلي سمندري ځواکونو چارواکو چې د خپلو نومونو له اخیستو یې ډډه کړې اسوشیتد پرس اژانس ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې په دې جګړه کې څه باندې 160 وسروال طالبان وژل شوي دي. د امریکایي پولیس سمندري ځواکونو قمندان جنرال ریلی نیکلسن اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي دي ائتلافي ځواکونو مهمې لارې، پلونه او دولتي ودانۍ تر کنټرول لاندې راوستي او زیاته یې کړه چې دغه عملیات په عادي ډول دوام لري او پکې کوم ناڅاپي تغییر تر اوسه نه دی راغلی. خو اوس به زموږ له خبریال الیاس دایی څخه واورو چې د پخپله په سیمه کې دی، په هلمند کې دی، او دا به موږ ته ووایي چې آیا اوس یعنی د شپې لخوا او یا اوس سهار کوم نوی تغییر د مرجې ولسوالۍ په روانو عملیاتو کې رامنځته شوی دی سبه او که څنګه؟
ډېره مننه کوم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او رسمي سلامونه وړاندې کوم. که څه هم د عملیاتو نه د رسمي چارواکو د خولې کوم نوي تغیرات او نوي معلومات نه لرو، خو د مارچ نه ملکي کسان رتن پر کرشن بېلابېل معلومات راکوي. دوی وایي چې جنګ اوس هم په مارج کې دمال لري، پرمختګونه کېږي، بهرني او افغان ځواکونه وړاندې روان دي، او تر څنګ دوی ادا وایي چې په مرج کې اوسمهال سیمه ییز طالبان جنګېږي. جګړه کمه ده، ماینونه زیات دي بیا هم، او د تر څنګ خلک شکایت کوي، ملکي کسان شکایت کوي چې نرخونه د خوراکي توکو نرخونه په هغه دوکانونو کې چې په کلو او بانډو کې دي او خلک ترې غذایي مواد اخلي هلته پورته تللي دي، چې دوی یې بېلګه د یو من بریر او تشلمې دی چې 500 کلدار په جګړه کې په داسې حال کې چې وړاندې تر دې 2.5-3 کلدارې وه. او د تر څنګ د کاري سنتري د کلي خلک شکایت کوي چې بارني ځواکونه د ورځې له لوري د دوی په کلي کې تلاشي کوي، جګړې کوي، خو د شپې بیرته سیمه پرېږدي او خپلو اډو ته ستنېږي، چې په همدغه وخت کې طالبان په هغو سیمو کې بیرته تکرار ماینونه پټوي دوی ته، او دوی بیا د ورځې هغه ماینونه اختوي چې د ماښام ورته نور تکرار ماینونه پټېږي. د تر څنګ د مهاجرانو لړۍ چې ادامه لري، یوازې 13 ورځې د دوه کورنۍ د نادلې مرجنه ښکارګاه راځي. دغه کورنۍ شمېره د هلمند مهاجرانو درې خوله 1960 کورنۍ ته رسېدلې ده، او په داسې حال کې چې 13 ورځې دغه کورنۍ شپانه ته وتلور تلوي شوې. د مهاجرانو لپاره چې تر دې د 1400 کورنۍ سره د ځای مواد مرسته کړې ده، ورسته هم کله چې موږ دمو ته ولاړو د مهاجرانو د ریاست له لوري توجه کېدونکي خوراکي او غیر خوراکي توکي خورا په بیړه ویشل کیږي. همدارنګه چې په ګودامونو کې د زیات بیروبار او د ډیرو کارونو له امله دومره دوړې دي چې سړی سترګې نشي نړولی. په هر حال دا هغه څه دي چې تر دې دمه په معلوماتو په لاس کې لرو. خو د دولتي چارواکو سره د مرګ د معلوماتو د شریکولو لپاره کله چې تماس نیسو، هغوی نوي معلومات نه لري، وایي چې همدغه معلومات دي.
د ایسپ د عملیات خو روان دی، او تاسو سره له مرجې ولسوالۍ څخه هم خلک د ټلیفون په اړیکه لري، اړیکې نیسي، او همدارنګه هغه کډوال کورنۍ چې یا بې کوره شوي کورنۍ چې د عملیاتو له امله هلمند ته راغلي دي، له تاسو سره تماس نیسي. د هلمند نورو سیمو ته بخښنه غواړم. آیا دوی له دغو عملیاتو څخه راضي دي، خوښ دي چې د دوی سیمه به یو ورځ نه یو ورځ له طالبانو څخه تصفیه شي او حکومت به تر خپل واک ټینګي؟
خلق تر ډیره چورپیلمن کې عملیات تکرارن په ډیرو سیمو کې د تیرو ټوکل رئیس په هر سیمه کې عملیات سوي دي، او دولتي او بارني ځواکونو تر یوې میاشتې وروسته هغه سیمه بیرته پرېښې ده او طالبان نیولې ده. نو له دې عمل خلق تر ډیره باوري نه دي، دوی اوس هم یقیني نه دي چې عملیات به دوی ته ګټه ورسوي. دوی په دې اوس هم باور کوي چې واقعي دا سیمه به بیرته څو ورځې وروسته افغان او بارني ځواکونه پرېږدي او بیرته سیمه د طالبانو په لاس ورځي. خو په زمن کې افغان مقامات د هلمند ولایت مقام او بارني ځواکونه په دې متأكد دي، او هغه په دې ژمنو کې چې دا عملیات نه بلکې یو عمل منفي عام پروګرام دی چې مخکې باید سیمه تصفیه شي تر وروسته عامه خدمات ته وړاندې کړي. نو دوی وایي چې موږ تر دې وروسته فرادي د عملیات داده چې چیرته ځو، نو بیا نه راوځو، او هغه سیمه ساتو تر رغونه د عامه خدماتو پروژې
ته ورسېږو. لیر زیاته مننه د ایسپ ساسیل نویو معلوماتو څخه. بیا په هم د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې له تاسو سره تماس ونیسئ. ساسې کوربدانی د هلمند مرجی ولسوالۍ د عملیاتو په اړه مو زموږ د خبریال تازه معلومات واوریدل. بل لور ته د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو مسؤلین وایي چې په هلمند کې باید عملیاتو په بهیر کې د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وشي. د هلمند مرجی په ولسوالۍ کې له تیرې شنبې ورځ راهیسې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي او ویل کېږي چې یو شمېر ملکیان هم پکې وژل شوي دي. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر او ناټولو چارواکو هیله کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړي څو په عملیاتو کې د ملکي خلکو وژنه تکرار نشي. په دې هکله په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل وایي په عملیاتو کې به د ملکي خلکو ژوند ته پوره پاملرنه وشي. زموږ خبریال خان محمد سیند نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشر د حقوقو کارکونکو له مسؤل چارواکو څخه په کلکه سره غواړي چې د هلمند ولایت د مارجې په عملیاتو کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا ټولنې وایي چې په جګړه کې ښکېل خواوې باید د بشر د حقوقو له اصول څخه هیڅ ډول سرغړونه ونه کړي. د افغانستان مدني ټولنې او د بشر د حقوقو کارکونکو له حکومت څخه دا هم غواړي چې ډیر ژر د عملیاتو سیمې ته یو پلاوی واستوي ترسو د جنگ له قربانیانو او بې کورشو سره لازم امرستي وشي. د مدني ټولنو او د بشر د حقوقو د ادارو د هماهنګۍ مسؤل محمد نعیم نظری د ازادۍ رادیو ته وویل چې که افغان حکومت د دوی غوښتنې ونه مني دوی به د نړیوالو ادارو دروازې هم وټکوي.
نیروهای ملی و بین المللی پیش از شروع عملیات از مردم محل تقاضا کردند تا بر جلوی
ملی او نړیوال ځواکونو د عملیاتو څخه د مخه د سیمې له خلکو وغوښتل چې سیمه دې پرېږدي. خدای ورته ونه ویل چې په څه ډول او چیرې ولاړ سي. دا لارښوونه ورته ونه شوه او د همدې له امله ورته ځانونه واوښتل. که زموږ غوښتنې بې ځوابه پاتې شي موږ به د مطبوعاتو او نورو لارو څخه نورو ادارو ته هم ورسوو.
د ادارو په هیواد کې د ملګرو ملتو د سازمان له دفتر څخه هم غوښتي دي چې د هلمند په ولایت کې د زیانمنو شوو ته د مرستو رسولو پروګرامونه تنظیم کړي. د هلمند ولایت د مارجې په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات د روانې اونۍ په سر کې پیل شوي دي او ویل کېږي چې تر اوسه پورې د مارجې او نادلي د ولسوالیو په سلګونو کورنیو سیمه پرېښې ده. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان مکریستل وایي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سپارښتنه کړې ده چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو ژوند ته پوره پاملرنه وشي. مکریستل وایي
The first thing I would say is when President Karzai approved the conduct of this
لومړی خبره چې دا تکوم یې دا ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی هدایت دا و چې په عملیاتو کې تر ټولو مهمه خبره د ملکی خلکو د ژوند ساتل دي. بل دا چې د عملیات د افغانانو په مشرۍ تر سره کیږي او مونږ یې یو برخه یو. مونږ د افغانانو په میړانه ویاړو.
د افغانستان مدني ټولنې اندېښمنې دي او وایي چې دا عملیات اوس هم روان دي او کله احتیاط پکې کار ونه خستل شي ممکن نور ملکی خلکو ته پکې هم زیان ورسیږي. ویل کېږي چې د شنبې له ورځې راهیسې د مارجې او نادلي په ولسوالیو کې د عملیاتو په لړ کې شاوخوا شل تنه ټپیان او وژل شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
لا افغان دولت ملګرو ملتونو او ناټو څخه مو د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقوقو د مسؤلینو د غوښتنې په اړه واوریدل چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په بهیر کې باید د خلکو یا د ملکي خلکو د وژنې مخنیوی دی وشي او هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. همداراز د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې مشر ښاغلي عبدالرحمن هوتکی هم د مارجې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه څرګندونه کړې چې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته وړاندې کیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زمون غږله ازادۍ رادیو اوریده. سهار 10 بجې او 19 دقیقې کیدونکې دي. د ازادۍ رادیو خبرونه کولای شئ تاسو زمون په ویبپاڼه کې هم واورئ او هغه مطالب چې په دغه خبرونه کې خپرېږي کولای شئ ولولئ زمون په ویبپاڼه کې. د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. د بشری حقونو او چاپیریال ساتنې مشر عبدالرحمن هوتکی وایي چې په هلمند ولایت کې د روانو عملیاتو په جریان کې د ملکیانو د وژنې مخنیوی وشي. نوموړی وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کورنۍ کډوالې شوې دي. ښاغلی هوتکی همداراز د کندهار په پریس کلب کې دغه عملیاتو په اړه څرګندونه کولې چې زمنګ خبريال د وخان مینپالې پر بنسټ رپورټ اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د ادارې مشر عبدالرحمن اوتکی چې د کندهار په پریس کلب کې خبري غونډې ته څرګندونه کولې، د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې پر روانو عملیاتو کې د ملکي وګړو پر وژنه اندېښنه وښوده. اوتکی پر افغان او نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د سر ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د نوموړي په خبره تر اوسه د دې عملیاتو په جریان کې تر شلو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي.
رسنۍ له خوا کوم گزارشونه خپاره شوي دي تر اوسه 15 کسان شهیدان شوي دي، حالانکه کوم رښونه سمنګه ثبت کړی دي تر اوسه پورې 21 کسان شهیدان شوی دي. چې د هغه جملې نه پکې یو تعداد ماشومان دي، چې تعداد 15 کسانو ته رسیږي او و کس هم شزنه دي او باقی نارینه دي.
عبدالرحمن اوتکی هم دارنګه په جګړه کې لشکيل او خلونو غشتنه وکړه چې ملکی وګړو دي د سپر په توګه کار نه اخلي، ځکه د نموړي په وینا کومه ډاله په دې کار لاس پوري کوي د بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړونه کوي.
هم د افغانستان د حکومت څخه زمګه دا تقاضا ده او هم د مخالفینو څخه دا تقاضا ده. سید ملکی وګړو څخه په نظامی عملیاتو کې د سپر په شکل باندې استفاده و نشي. د افغانستان د حکومت څخه دا تقاضا ده چې مخالفین په کورونو کې ځای په ځای شوي دي، دوی خپل کشفی ادارات فعال کړي تر څو اهداف پګوته کی او مشخصا خپل اهداف د ورسی کی، او کدا چې په دسجمی شکل باندې یا وی بمباری څخه کار واخلي یا لکه سورز مخ کې سي په کور باندې توغندای ولګید او په دې کې 15 کسان شهیدان شول. د طبي شکل باندې په دې تلفاتو او تعداد زیات شي.
د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې مشر په دې خبري غونډه کې زیاته کړه چې لسمه تر 2000 زیات کورنۍ بې ځای شوی چې د نموړي په وینا ور سره لازمي مرستینه دي سوي. د پر مرستندوی ټولنو شغ وکړ چې سمدستي د لسمه څخه بې ځای شوی کورنۍ ته لازمي مرستې ورسوي.
زمونږ په تحقیقاتو کې جوته شوې ده هغه داسې دغه 2900 کورونه سي د سیمه څخه کډه شوی دي تر اوسه پورې په درست شکل باندې دوی سر بشري مرستې نه دي شوې. یعنې کوم ارقام چې وجود لري په ډېره کمه پیمانه ده، WFP د یونیسیار او د یونیسف لخوا نه په ډېره کمه پیمانه مرسته شوې ده. دلته بشري مرستو ته اشدي ضرورت ده، دلته په صحیح لحاظ کومکونو ته اشدي ضرورت ده. زموږ بیا هم د افغانستان د حکومت څخه او د بین المللي ټولنې څخه دا خواست کوو چې ژر تر ژره دغه بشري مرستې دوی ته ورسوي، په دې چې بیا هم هوا سړه ده او بیا هم چون دوی خپل د کورونو څخه کډه شوي دي او زیاتره هم اقتصادي اړخ کې ډېرې ستونزې لري، که دوی سره دغه بشري مرستې ونه شي دا به بالاخره بیا هم په یو لوی ناورین تبدیل شي.
د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې له تیرو اوو ورځو را په دې خوا په زرګونو افغان او نړیوالو سرتیرو د وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخ عملیات پیل کړي. افغان او نړیوال سرتیري وسلوالو طالبانو او وسلوال طالبان بیا افغان او نړیوالو ځواکونو ته د مرګ شوبلې د وراړولو ادعاوې کوي.
تصید ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې نوي تعدیلات رامنځته شوي چې دغه قانون د وزیرانو د شورا لخوا تصویب او ولسمشر حمد کرزي هم توشيح کړ. ښاغلي کرزي د یو تقنيني فرمان له مخې عدلي وزارت امر کړی چې په نوي جریده کې نشر شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د ژمنه یو رخصتیو په پوره کېدو سره به په دې قانون بحث وکړي. حمید مومند نور رپورټ اوروي.
د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې د انتخاباتو په قانون کې راوړل شوی تعدیلات د وزیرانو شورا لخوا تایید او بیا ولسمشر کرزي د فرمان په صادرولو سره توشيح کړی دی. د چارواکو په وینا په دغه فرمان کې ښاغلي کرزي د عدلي وزارت ته حکم کړی چې توشيح شوی قانون په خپله رسمي جریده کې خپور کړي. د عدلي وزارت د تقنین رئیس سید یوسف حلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې قانون کې د بڼې او محتویاتو له پلوه د ځینو مهمو بدلونونو ترڅنګ د جمهوري ریاست ملي شورا او ولایتي شورا د کاندیدانو لپاره لږ سخت شرایط په پام کې نیول شوی دی.
جمهوری ریاست کاندید مخالف چې لس زره کارتونه د رایې ده دا باید کمیسیون ته وړاندې کړي. په دې قانون کې دغه تعداد ور شوی دی 100,000 ته، او هکذا حکوم مبلغ چې باید کمیسیون ته ورکړي هغه مخکې 50,000 افغانۍ او اوس 2,000,000 افغانۍ شوی دی. همدغه راز د ولسي جرګې د کاندیدانو په رابطه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او د ولسوالۍ د شوراګانو په رابطه باندې حکوم مبلغ چې د پیشپرداخت سره مو ورکول کېږي هغه کې یو څه زیاتوالی راغلی دی.
د انتخاباتو په قانون کې دا بدلونونه د هغې کمیټې لخوا راوستل شوی چې د ولس مشر کرزي لخوا ټاکل شوی و. د ښاغلي حلیم په وینا راوستل شوی تعدیلات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دا حق هم ورکوي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د شرایطو د نه موجودیت په صورت کې انتخابات د یوې مودې لپاره وځنډوي. ښاغلی حلیم وویل چې دا قانون چې د ولس مشر کرزي د یو تقنیني فرمان له مخې توشه شوی ولسی جرګې ته د بحث لپاره نه استول کېږي، ځکه چې د عدلیې وزارت په وینا ولسی جرګه په خپل وروستي تقنیني کال کې د انتخاباتو په قانون د بحث کولو حق نه لري. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال امان الله پیمان وایي چې له ژمنې رخصتۍ وروسته به د انتخاباتو په قانون بحث وکړي. د وایدا کار باید مخکې شوی وای، سو موږ د دې قانون په اړه بحث کړی وای. مخکې له دې چې دا قانون د ولسی جرګې لخوا تصویب یا تایید شي، په رسمي جریده کې باید خپور نه شي. زموږ نظر محترم دی او موږ ته باید له مخکې نه ویل شوی وای. د انتخاباتو په قانون کې دا تعدیلات په داسې حال کې راوستل شوی چې د انتخاباتو په مخکېنی قانون کې د جمهوري ریاست او ملي شورا د کاندیداتورۍ لپاره اسانه شرایط موجود وو او هر چا ته د کاندیدېدو زمینه برابره کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د کاندیدانو په شمېر کې زیاتوالی د انتخاباتو بهر له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کولو، خو ویل کېږي چې په دغو نویو تعدیلاتو کې د ټولو ستونزو ته جدي پاملرنه شوې او که چیرې په سمه توګه پلی شي نو په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوی به هم وشي.
و موریدل چې ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو قانون توشیح کړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوی په تیرو کبو دوو اونیو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د سړي تښتونکو یو شمیر ډلې معلومې کړي او څو تنه یې ترې نیولي هم دي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ډاټ سرګندوي چې دوی اوس د دې توان موندلی دی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د سړي تښتونکو ډلې په نخه او د فعالیتونو مخه یې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان سعید انصاري د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل په ښار کې د سړي تښتونکو څلور ډلې معلومې کړې او اووه تنه یې ترې نیولي دي. د ډاډ څرګند کړ چې په لږه موده کې به د دې ډلو نور غړي هم ونیسي. ښاغلي انصاري وویل
یک مژده و نوید است برای مردم افغانستان است که مبارزات بسیار پیگیر
دو بیل. د افغانستان خلکو ته یو زیر دی چې د سړی تښتونکو پر ضد د ملي امنیت د موظفینو مبارزه له بل هر وخت څخه زیاته پراخه او جدي شوې ده او دوی کولای شي چې د هر ډول سړی تښتونکو فعالیتونه شنډ، هغوی ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. په خبري غونډه کې د سړی تښتونکو یو لنډ مستند فلم هم خپور شو چې سړی تښتونکو پکې خلک وهل، ټکول او د دوی له کورنیو څخه د پیسو غوښتنه کوله. انصاری وویل دا هغه خلک دي چې په جرمونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود او غوښتل چې په ښار کې ویره او ترخ پر کړي. دا هم وویل د دوی فعالیتونه یوازې د کابل په ښار کې نه بلکې په ټولو ولایتونو کې زیات شوي او په ولایتونو کې هم د ورته ډلو ځینې غړي نیولي دي. د کابل په ښار کې د دوی د فعالیتونو په حق له وویل
در طی سال در شهر کابل 13 گروپ اختطافچی آدم رو با شناسایی شد.
دو بیل پروان کال که در کابل پخار که در سری تختون که دیار لس دلی پنخ شوی چه سلور درش تنه ترینی ول شوی دی.
در افغانستان در چاپیریال ساتنی ملی اداره پا پام کلری چه پا هیواد که در خود چاپیریال در رمستکاول و پا هدف نوی ترهی جور کری. اجمل تورمان لنورو جزیات سره.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په هیواد کې د ښه چاپیریال د رامنځته کولو او په دې برخه کې د همکاریو د لا ټینګښت لپاره به یو شمېر نوې طرحې پلي کړي. په افغانستان کې د ښه چاپیریال د رامنځته کولو او دې برخې ته د بېلابېلو ادارو د مرستو د راجلبولو په هدف د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په نوښت یوه غونډه جوړه شوې وه چې د یو شمېر وزارتونو استازو هم پکې ګډون کړی و. غونډې پرېکړه وکړه چې له کابل څخه د کثافاتو د راټولولو لپاره د ولسو وزارتونو له استازو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د بهرنیو اړیکو د څانګې سلاکار عباس بصیر د دغې کمیټې د جوړولو د اړتیا په اړه وویل
پالیسي تنظیم زباله ها آماده شده اما امروز
دی وایي د کثافاتو د تنظیمولو پالیسي جوړه شوې ده، خو دغه پالیسي نن موږ ته وایي چې څنګه او د کوم ارګان لخوا دې د مدیریت چارې ترسره شي. په کار ده چې دغه پالیسي په چوکاټ کې یو کاري او عملي پلان جوړ شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پخوا هم په دې اړه ورته غونډې او پروګرامونه جوړ کړي ول، خو داسې انتقادونه شته چې جوړې شوې طرحې نه دي پلي شوي او دغه شان دولتي ادارو هم په دې برخه کې د ستونزو د هواري لپاره یو بل ته د همکارۍ لاسونه نه دي ورکړي. د کابل ښاري اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم می شکر الله دے صاحب، دا کثافات بیماری جوړی سو کو دا دولت نشی ټولوی، دا کثافات ټول مرض دی، ګرد خاک دی. دولت نه خواهش کوم چې همدغه مشکل دے کابل خاریان او رفقینو
ویل کی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع ته جدي پام نه کیږي، چې له امله یې چاپیریال ورځ تر بلې کاکړ او خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د ککړ چاپیریال له امله د خلکو ترمنځ روغتیایي ستونزې هم مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو په وینا، د جوړې شویو طرحو د پلي کولو لپاره د کابل ښاریانو همکاري لومړی شرط دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمن ککله ازادي رادیو او ری ډیرو درنو دوستانو، د سحر لس پچې او پوره دیش دقیقې دي. نوریس نوری سټډیو ترغله او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د ناتو ځواکونو قمندانان وایي د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ښه پر مخ ځي، خو دا به یوه میاشت وخت ونیسي چې په سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. په همدې حال کې د مرجی اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د خوراکي موادو له نشتوالي شکایت کړی او له چارواکو یې د مرستو غوښتنه کړې. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د طالبانو د مهم قمندان مولا عبدالغنی برادر له نیونې وروسته د امریکا د استخباراتي چارواکو په مرسته د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو نور مهم قمندانان او د اسامه بن لادن نږدې همکاران نیولي دي. د پاکستان د کوهستان د سیمې چارواکي وایي د باګارو سیرایي په لرې پرته کلي کې د یو برف کوچ له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څه باندې لس نور تري تم دي. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ترلاسه شوي معلومات هو اندېښنو ته لاره هواروي چې دغه هیواد پر اټومي سروکو یا سرګلولو کار پیل کړی دی. د چین حکومت په پیکنګ کې د امریکا سفیر احضار کړ او هغه ته په سپینه ماڼۍ کې د طبیعت له جلا وطن مذهبي مشر دلای لاما سره د جمهور رئیس باراک اوباما د کتنې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د طالبانو د مهم قمندان مولا عبدالغنی برادر له نیونې وروسته د امریکا د استخباراتي چارواکو په مرسته پرون او وړم ورځ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو څو نور مهم قمندانان او د اسامه بن لادن نږدې همکاران نیولي دي. د استخباراتو دغو چارواکو چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې خبری رسنیو ته په دې اړه څرګندونه کړې، ویلي دي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د دریو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا لس طالبان چې له القاعده سره یې اړیکې لرلې ونیول شول. نور تفصیل له نوریا سنوري څخه ورو.
مولا او د مارچې جګړه
ډیره پخنه خوړم. قدرمنو دوستانو، دلته یو تیروتنه شوی و اوس مو د نوریا سنوری رپورت تاسو په ماړه.
د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې د طالبانو د مهم قمندان مولا عبدالغنی برادر له نیونې وروسته د امریکا د استخباراتو په مرسته د طالبانو یو شمیر نور مهم قمندانان هم نیولي دي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د مشرتابه مرستیال ګڼل شوی په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. د چارواکو چې خپل نمونه یې نه دي څرګند کړي، اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په کراچۍ ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د اسامه بن لادن د همکارانو په شمول د طالبانو څخه باندې لس مهم قمندانان ونیول شول. تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د دو والیانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو چارواکي اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې له ملا برادر څخه یې ګټور معلومات ترلاسه کړي چې په دغو نیونو کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. دغه چارواکي ویلي ملا برادر د استخباراتي مامورینو لخوا د کراچۍ ښار په لمنه کې په داسې حال کې خپلو دریو ساتونکو سره ونیول شو چې په یو موټر کې سفر کاوه. د استخباراتو چارواکو وویل امریکایي چارواکو په دغو نیونو کې مهم رول لوبولی دی. د پنټاګون ویان جیف موریل وویل نیول شوي کسان اسلام آباد ته لیږدول شوي او ورڅخه پوښتنې ګروېګنې پیل شوي. هغه وویل د امریکا متحده ایالات په پاکستان کې له دغو وروستیو نیونو راضي دی. مورل له دې څخه ډډه وکړه چې ووایي آیا دغه نیونې د استخباراتو د ښې همکارۍ په نتیجه کې رامنځته شوي او که د پاکستان لخوا لیوالتیا زیاته شوې ده. مورل دومره وویل چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارو اوس دا حقیقت درک کړی چې د وسخ دریزو پاکستان ته په خپله ګواښ متوجه کړی او باید په مقابل کې اقدام وشي. د غزنی ولایت یو قومي مشر مولا محمود اسوشیټ پرس آژانس ته ویلي چې د نیول شوو کسانو په ډله کې د بن لادن همکار امیر ماویه چې په پاکستان کې د القاعده د ډلې د بهرنیو سخت دریزو د چارو مسؤل دی او اخونزاده پوپلزی چې په محمد یونس مشهور دی او یو وخت د زابل ولایت د طالبانو ولی و نیول شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي په کراچۍ ښار کې د نیول شوو نورو کسانو په ډله کې د افغانستان د اردو پخوانی قمندان حمزه چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د هلمند پوځي چارو مسؤل او دغه راز په قبایلي سیمو کې د چچنیا او تاجکستان له وسلوالو سره ارتباطي شخص ابوریاز الزرقاوي نیول شوی دی. لدې لاس ورځې وړاندې په پاکستان کې د طالبانو دوه نور مهم قمندانان د کندوز او بغلان ولایتونو والیان هر یو ملا عبدالسلام او ملا محمد هم د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوي وو.
د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې د کراچۍ په ښار کې څو نور مهم قمندانان د طالبانو نیولې دي. دغو چارواکو ویلي چې دا قماندانان ملا برادر څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته نیولې دي. دوی هم درځوي چې دا کسان د طالبانو مهم قماندانان او د اسامه بن لادن نږدې همکاران وو. بلورته سپین مڼې هم پروندې وی اعلامیې په خبرولو سره په کراچۍ ښار کې د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغني برادر نیونه تایید کړې او هغې د طالبانو او القاعده شبکې په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو لوی بریا ګڼلې ده. د طالبانو د تحریک مهم قمندان ملا برادر د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې چې نیول شوی وو یو شمېر سیاسي څیړونکي دغه پیښې ته د شک په سترګه ګوري. د ازادۍ راډیو د خبر څنګه په دې اړه یو تحلیلي مطلب لري چې احمد شیبری اوروي.
ملا عبدالغنی برادر ونیول شو، دا خبره تایید شوه، خو د ده د نیولو په برخه کې ډول ډول آوازې دي. د افغانستان جکپوړو چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې ملا برادر ډیر مهم وو او له څو میاشتو راهیسې په یو ډول له ولسمشر کرزي سره د سولې په خبرو بوخت وو. له دې د دوو خبرو امکانات شته، یو خو به ملا برادر کابل ته ولاړ شي او له منځلاریو طالبانو سره به د روغې جوړې په خبرو کې چې یو وخت د تنظیمول مرسته وکړي. بله خبره دا ده چې پاکستان په خپله خاوره کې د ملا برادر له نیولو سره د سولې خبرې ټکنۍ کړي. سیمه ییز سیاسي څیړونکی او خبریال احمد رشید ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر تیر کال د حج په وخت له افغان او سولي چارواکو سره لیدلی وو. د احمد رشید په وینا د ملا برادر استازیو له احمد ولی کرزي سره په افغانستان کې خبرې کړې وې. پاکستاني خبریال احمد رشید زیاتوي چې په کابل کې ډیپلوماټان او چارواکي داسې انګیري چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI شاید ملا برادر په نیولو کې ډېره هڅه کړې وي، ځکه چې پاکستان په ښکاره ویلي دي چې له طالبانو سره د روغې جوړې هر هڅه باید د پاکستان له لارې وشي. Ahmed Rashid Wai.
There is a concern in Kabul and perhaps some quiet anger.
په کابل کې هم اندېښنه شته او هم تر یو حده قهر. دوی لاسم نه پوهیږي چې پاکستانیان به له ملا برادر سره څه کوي. زه دا هیله کوم چې پاکستانیان به له هغه سره د یو زندانی په ډول نه، د یو میلمه په توګه چلند وکړي. نو دی به وکړی شي چې آزادانه سفر وکړي او ممکن په سعودي کې یو ډول د سولې خبرې پیل کړي، یا ښایي په یو بل ځای کې د طالبانو د مشرانو، افغان حکومت او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کړي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم د وخت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف چې اوس د ولسمشر کرزي د سولې په هڅه کې مرسته کوي وایي د ملا برادر نیول د سولې د هڅو لپاره ښه خبره نه ده.
دغه سنی شخصیتونه د تماس د نقطې د فاره د ادرس په شکل باندې دا ډیر مهم ده. دا چې اقدامات د دسې اشخاص په ضد باندې وسی هغه د طالبان د فاره د ادرس ورکی ده، یا هغه کسان چې واړي چې خبره ورسره وکړي دا وایي د فاره د ادرس ورکی دوه معنا لري. یو داسې واقعات چې پیښوي لکه دا اوس جدي که دا حقیقت ولري، نو دا به د دې معنا وي چې یو څوک غواړي چې د طالبانو ادرس ورکړي او څوک چې ورته رسیدګي کولی شي باید رسیدګي ورته ونه کړي.
په کابل کې ځینې داسې وایي چې کېدای شي ملا برادر کابل ته انتقال شي او هلته د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، خو ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې د یوه زنداني په توګه کابل ته د ملا برادر بیول ګټنه کوي. ځکه چې بیا په طالبانو کې څوک د هغه خبرې نه اوري. د ملا برادر نیول په داسې وخت کې تایید شول چې په هلمند کې نړیوالو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د هلمند د والي ویاند داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا برادر د نیولو خبر به د طالبانو پر مقاومت تاثیر وکړي.
د ملا برادر نیول کېدل به خپله تاثیر ولري، د دوی په ټوله مورال باندې، د دوی په ټوله سیستم باندې، ځکه جلس ویل کېږي د دوی د هغه مالي چارو سمبالښت په غاړه درلود. د قمندانان ټول له ده سره په
د هلمند د والی خبره د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوی متوکل نه مني او وایي چې هر څه هم په ملا برادر پورې مربوط نه دي. مولوی متوکل چې په یو ډول له طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په خبرو کې ونډه لري وایي داسې فکر نه کوي چې ملا برادر د سوجي په خبرو کې برخه لرله. مولوی متوکل همداراز دا اوازې نه مني چې اسلام آباد ملا برادر د دې لپاره نیولی دی چې هغه په وروستیو کې د سولې خبرو ته غاړه ای شوه.
د یو خوا هغه سي ډیپلوماتیک وینا، د بلې خوا ته دغسې یو متضاد انګیرنه زه فکر کوم ته یو اندازه مخدوشه او جنجالي ښکاري، او په دې شک نشته چې د طالبانو په مشرتابه کې وحدت موجود دی، او په کوم ډلو باندې چې زه ترابه اټکل کوم دا تحریک وشلی نه دی.
افغان خبریال سمی یوسف زید د مولوی متوکل خبره ردوی او وای چې ملا برادر او ولسمشر کرزی دواړه په پل زیان دي، نو اسلام آباد پر ملا برادر اعتماد نشوي کولای.
که مذاکرات کیږي هغه حلقه چې په پاکستان کې طالبانو ته قربت لري یا طالبانو سره یو ډول اړیکې لري، هغوی ملا برادر یا بل کوم مشر پرته دي نه چې پاکستان یعنی د پاکستان یو شمیر حلقه په تیارو کې وساتي نشي کولای چې په خپل باندې دا ډول مذاکرات وکړي. او په دې کې شک هم نشته دا چې ملا برادر د پاکستاني چارواکو یعنی ځین الکو لپاره یو منلی شخص وي.
مخکې هم د طالبانو یو شمیر مشران لکه د دوی د رژیم د وخت د دفاع وزیر ملا عبیدالله په پاکستان کې نیول شوی وو، او ملا دادالله او اختر محمد عثماني وژل شوي وو، خو د طالبانو پر تحریک دغو پیښو ښکاره تاثیر ونه کړ. اما دا ځل د ملا برادر لنیولو وروسته په پاکستان کې د طالبانو له لوري د کندوز والی ملا عبدالسلام او د بغلان لپاره ټاکل شوی والی ملا میر محمد هم ونیول شول.
www.azadiradio.com
زمونږ غږله ازادي رادیو اورې د سهار لس بجې او دوه څلوېښت دقیقې کیدونکې دي. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 اورېدای شي. د امریکا یو لرتبه مقام د سوری له ولسمشر سره د چهارشنبې په ورځ وکتل چې دا له دمشق سره د اړیکو د بیا ښه کولو د هڅو په برخه کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ یوه برخه ده. همدارز ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ له ډېرې مودې وروسته رابرټ فورد په دمشق کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکه. واشنگتن خپل روسي سفیر په 2015 کال کې د لبنان د صدر اعظم رفیق حریری تر وژل کېدو وروسته له دمشق څخه هیواد ته راوغوښت چې ډېرو هیوادونو هغه وخت روسیه د حریری په قتل بخنه غواړم سوریه د حریری په قتل تورنه کړې وه، خو سوری تل د تورنه رد کړې دي. اوس فرشتې جلالزئی د امریکې او سوری د اړیکو د بیا ښه کېدو په اړه د هغه رپورټ مهم د یو رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
د جمهور رئیس بوش په حکومت کې سوریه د امریکا له خوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل و چې د شیطان د ډلې غړي بلل. د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو تجربه کار ډیپلومات ریچارد فورد په سوریه کې نوی سفیر معرفي کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنس په دمشق کې له جمهور رئیس بشار اسد سره خبرو ته کښېنست. دا په تیرو 15 کلونو کې اول وار و چې په دومره لوړه سطحه یو امریکایي ډیپلومات سوریه ته سفر کوي. هغه له جمهور رئیس بشار اسد سره تر لیدو وروسته وویل چې دی د هغو ستونزو په اړه چې په مخ کې دي هیڅ وړاندوینه نسي کولای، خو له جمهور رئیس سره ملاقات د ته دا هیله ورکړه چې ښایي دواړه هیوادونه د دوه اړخیزو ګټو په خاطر ګډ پرمختګ کولای سي. جمهور رئیس اوباما په سوریه د جمهور رئیس بوش په اداره کې لګیدلي بندیزونه تیر کال تجدید کړل، او دا هیواد لا هم د امریکا لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د تروریزم سره همکاري کوي. په 2015 کال کې په سوریه تور ولګی چې د لبنان د ستر اعظم رفیق حریری په قتل کې لاس لري، او ورسره سم د امریکا متحدو ایالاتو له دمشق څخه خپل سفیر وغوښت. سوریه دا تورونه رد کړي دي. امریکا وایي سوریه په فلسطین کې د حماس له ډلې او په لبنان کې له حزب الله سره چې د امریکا متحده ایالات یې تروریستي ګروپونه ګڼي همکاری کوي. د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستي اقدام چې له سوریه سره د ډیپلوماټیکو روابطو پر پراختیا راڅرخي، له یوې خوا د بشري حقونو د مدافع سازمانونو او له بلې خوا د جمهوري غوښتونکو لخوا له جدي انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د منځني ختیځ په چارو کې د سوریه د چارو پخوانی سلاکار او اوس په واشنگتن کې د منځني ختیځ د سولې په انسټیټیوټ کې کارپو مرحف جوی جاتی وایي چې د سوریه د منځوي کولو او پر دې هیواد د بندیزونو د وضع کولو لپاره د بوش د حکومت پالیسي د هغه برعکس کار وکړ چې توقع یې کېده. دې مسلې د سوریه د ضعیف کولو پر ځای د هیواد په سیمه کې قوي کړ.
Syria is a key player in the Middle East.
دای وای سوریه په منځني ختیځ کې لکېلېدي هیوادونه بلل کېږي. دا هیواد پر لبنان اغیز لري. دا هیواد د اسرائیل او فلسطین پر مسایلو اغیز لري. دا هیواد پر عراق هم تاثیر لري. سوریه ډیره مهمه ده. د رژیمونو د بدلولو لپاره اقدامات او حتی له تشدد څخه کار اخیستل او بندیزونه نور کار نه ورکوي. ډیپلوماټان او د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له ایران سره د سوریه روابط هغه مسله ده چې د امریکا متحده ایالات حتماً د بدلی د لوغشتون کړي. خو سوریایي کارپو مرحف جوی جاتی وایي چې له واشنگتن سره شر روابط په سوریه له تهران سره د خپل شو روابط په قیمت وانخلي.
د سوریه او امریکا د اړیکو د بیا ښه کېدو د هڅو په اړه مو رپورټ وویل. قدرمنو دوستانو، د روانې خبرونې په پاتې برخه کې احمد تکل د اونۍ 19 انتخاب وړاندې کوي، او وابورو چې د اونۍ ازادي راډیو څوک خبر جوړونکي څیره انتخاب کړې ده، او همدارس تر هغې وروسته به د قمرګلی په غږ کې یوه سندره واوري. تاسو ته ښې شپې غواړم.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو
څیره. روانه اونۍ کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا برادر نیونه تر ټولو مهم خبر و چې ټوله اونۍ د ازادۍ راډیو په ګډون د کورنیو او نړیوالو رسنیو ټاپ موضوع و. د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ورځ د ملا عبدالغنی برادر د نیولو خبر تایید کړ. په دې اړه د پاکستان د پوځ د ویان جنرال اطهر عباس لخوا خپره شوې اعلامیه د ملا برادر د نیولو لومړنی رسمي تایید و. په اعلامیه کې د طالبانو د دې نامتو قومندان د نیولو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو امریکایي رسنیو د هغو پاکستاني چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي راپور ورکړ چې ملا برادر د فبروري د میاشتې په پیل کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو، او د امریکا او پاکستان استخباراتي مامورین اوس مهال تحقیقات ترې کوي. ملا برادر د طالبانو له نامتو قومندانانو او په مرتبه کې د طالبانو له مشر ملا محمد عمر وروسته په دوهم مقام کې وو. روسته لدې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل، ملا برادر د طالبانو له لومړنیو مشرانو څخه دی چې نیول کیږي. د پاکستان له پوځ وروسته سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د طالبانو مهم قومندان ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس د چهارشنبه په ورځ د ملا عبدالغنی برادر د نیولو خبره تایید کړه. ویل چې نوموړي په افغانستان کې د طالبانو د عملیاتو مشري کوله، او نیونه یې په سیمه کې د نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو لپاره لویه بریا ده.
زه فکر کوم دا یو روشانه خبره ده چې دی د طالبانو په مشرتابه کې دوهم سړی او د دوی د پوځي عملیاتو مشر و، او دا په سیمه کې زموږ د دوه اړخیزو هڅو لپاره یو ستر بریالیتوب دی.
د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه چې ملا برادر په پاکستان کې په توقیف کې دی، او امریکا بل ځای ته د هغه د لیږدولو لپاره کوم خاص پلان نه لري. ګیبس وویل په دې اړه چې د ملا برادر نیونه به پر روان وضعیت عملاً څومره اغیز وکړي دی اوس څه نه شي ویلی، خو روښانه ده چې دا یوه ډیره لویه بریا ده. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه ولسمشر اوباما له خپلې جنګي شورا سره په غونډه کې له پاکستان سره د امریکا د همکارۍ او د هلمند په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د ګډون پر موضوعاتو خبرې وکړې. خغلی ګیبس وویل یو موضوع چې په دې غونډه کې بحث پرې وشو او ولسمشر ته معلومات ورکړل شول له پاکستان سره د امریکا د پوځي همکارۍ موضوع و. د ګیبس په وینا په غونډه کې ټینګار وشو چې د پاکستان پوځ هم باید خبردار کړي چې افراطي ډلو نه یوازې امریکا بلکې په خپله پاکستان هم له ګواښ سره مخامخ کړی. د ملا برادر نیولو ته که څه هم د طالبانو د ځپلو لپاره د پاکستان لخوا د اقداماتو د ګړندي کولو په سترګه کتل کیږي، خو داسې ښکاري چې د ظاهري حقایقو شاته څه نورې خبرې هم شته. د پاکستان د دې اقدام د وخت او دلایلو په اړه د کارپوهانو له څېړنو ښکاري چې ملا برادر په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې یو مهم لوبغاړی و، او ښایي همدا خبره د ده د نیولو دلیل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې ورځې په ګڼه کې د څارونکو او مقاماتو له قوله ولیکل چې د ملا برادر نیونه ښایي د امریکا لپاره یو تکتیکي بری وي، خو عملا د پاکستان لخوا یوه ستراتیژیکه کودتا وه. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم پاکستان د یو مهم طالب قمندان په نیولو سره له یوې خوا له امریکا سره خپل اړیکې غښتلې کړل، او له بلې خوا یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې خپل رول تثبیت کړ. ملا برادر څو اونۍ وروسته له دې ونیول شو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی له لویدیځو ژورنالیستانو او د ناټو له چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هیواد یې غواړي له طالبانو سره د خبرو لپاره په هر راز منځګړتوب کې شامل وي. د پاکستان یو جګپوري استخباراتي مقام حتی د ملا برادر تر نیولو ډیر مخکې پر دې خبره خفګان ښکاره کړ چې افغانان او امریکایان مستقیما له طالبانو سره د تماس نیولو هڅه کوي، او پاکستان یې په دې برخه کې له پامه غورځولی. دغه پاکستانی چارواکي په یو مرکه کې وویل امریکایان له یوې خوا نه غواړي موږ له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړو، او له بلې خوا اورو چې دوی په خپله بې له دې چې موږ ته ووایي دا کار کوي، حال دا چې څوک له خپل متحد سره داسې چلند نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي موضوع که هر ډول وي، پاکستان د ملا برادر په نیولو سره د طالبانو له مشرتابه سره د ارتباط یوه اساسي کړۍ په مؤثر ډول ختمه کړه، او ځان یې د اړیکو په اصلي چینل بدل کړ. د پاکستان یو استخباراتي مقام درې اونۍ مخکې په یو مرکه کې وویل چې دوی په ملا برادر پسې ګرځي او کلک باور لري چې امریکایان له هغه سره په تماس کې دي. خو د طالبانو د واکمنۍ د وخت د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل په دې کې شک لري چې پاکستانی چارواکو به ملا برادر د دې لپاره نیولی وي چې له کابل سره د ده د خبرو اترو مخنیوی وکړي. متوکل وایي پاکستان په دې وروستیو کې منلې وه چې د سولې په هڅو کې برخه واخلي.
د یو خوا هغه سې ډیپلوماتیک وینا او د بلې خوا ته دغسې یو متضاد انګېرنه زه فکر کوم ماته یو اندازه مخدوشه او جنجالي ښکاري، او په دې کې شک نشته چې د طالبانو په مشرتابه کې وحدت موجود دی، او په کومو ډلو باندې چې زه تر هغه اټکل کوم دا تحریک ویشلی نه دی.
یو امریکایي استخباراتي مقام چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي د پخلاینې په پروسه کې د ملا برادر کلیدي رول تایید کړل. وی ویل امریکایان د ملا برادر له شاوخوا کسانو سره په تماس کې وو، او له ده سره یې خبرې کولې، نو دا منطقي نه ښکاري چې هغه لاس مات کړو چې ډوډۍ پرېخورو. دی وایي طالبان به نور نو په دې کې منطق نه ویني چې زموږ سره خبرې وکړي او یا زموږ پر وړاندیزونو باور وکړي. ملا برادر په داسې حساس او نازک وخت کې ونیول شو چې طالبان په خپل منځ کې پر دې بحثونه کوي چې آیا د سولې په خبرو کې شامل شي او که جګړې ته دوام ورکړي. نیویارک ټایمز وایي د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د ملا برادر په نیولو عکس العمل نه دی ښودلی، او دا ښیي چې افغان حکومت په دې کار نه دی خوښ. له دې مخکې داسې اوازې هم وې چې افغان حکومت له ملا برادر سره څه تماسونه ټینګ کړي وو، خو افغان ژورنالیست سمی یوسفزای وایي چې له افغان حکومت سره د ملا برادر د اړیکو اوازې یوازې له دې خبرې راوچتې شوې دي چې دای او ولسمشر حامد کرزی دواړه پوپلزی دي. په پاکستان کې د طالبانو د وخت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف چې په خپل هم د سولې پر روانو هلو ځلو کې مخکښ رول لري د پاکستان پر اقدام نیوکه کوي، او وایي چې د ملا برادر نیونې د طالبانو له نورو مشرانو سره د سولې او پخلاینې لپاره ټول چانسونه له منځه یووړل.
دغه سنی شخصیتونه د تماس د نقطې دپاره د ادرس په شکل باندې دا ډېر مهم داسې اقدامات چې د داسې اشخاص په ضد باندې وسي هغه د طالبان دپاره د ادرس شروع کېده، یا هغه کسان چې غواړي چې خبره ورسره وکړي د هغوی دپاره د ادرس ته ورکېدو معنا ده. یو داسې واقعات چې پېښ شوي لکه دا اوس چې دي، که دا حقیقت ولري نو دا به د دې معنا وي چې یو څوک غواړي چې د طالبانو ادرس ورکړي، او څوک چې ورته رسیدګي کولی شي باید رسیدګي ورته ونه کړي.
د ملا برادر د نیولو د معما وروستی تحلیل ښایي دا وي چې یوازې مشخص نتایج لکه له طالب مشرانو سره داسې سوله چې ورسره د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د حکومت لوري ته واوړي دا حقیقت په ډاګه کولای شي چې د ملا برادر د نیولو اثرات به په راتلونکي کې څه وي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې برخه کې خپل خپل نظریات لري. په دې کارپوهانو کې یو رحیم الله یوسفزای دی چې له ډېرو کلونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د وسلولو فعالیتونو مسایل له نږدې څاري. خغلی یوسفزی د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې وویل د طالبانو مشران اوس هم په پاکستان کې شته، خو په دې اړه پاکستانی چارواکي متناقضې خبرې کوي.
خو حقیقت دی چې دغه د افغانستان طالبانو څه مشران پاکستان کې شته، دوی کیسه کسان مخکې پاکستان کې نیول شوي هم دي، پاکستان امریکې ته حواله کړي دي، د افغانستان حکومت ته ډېر کسان حواله کړي دي. نو دې کې خو شک نشته، خو پاکستان حکومت واقعا انکار کوو. اوس هم د دې یو وزیر یو څه وایي، یو د فوج ویان بل څه وایي. پرون داخلي چارو وزیر رحمان ملک وایي چې دا پروپاګانډا ده، دا ملا برادر پاکستان کې نه دي نیول شوي. هغه دا هم ویل چې پاکستان او امریکا داسې شریک ګډ چاپي یا داسې هغې عملیات پاکستان کې نه کوي. نن د فوج ویان جنرل اطر عباس وایي چې دغه ملا برادر واقعا پاکستان کې نیول شوی دی. نو دوی یو بل سره هم رابطې نشته، څوک څه وایي څوک څه وایي. بابا شلمن دی دن سترګې پټول عباس دی چې دوی خو دا اوس هم وایي چې په پاکستان کې د افغانستان طالبانو مشران نشته، څه کسان واقعا پاکستان کې موجود دي.
رحیم الله صاحب، دا هم ویل کېږي چې ملا برادر چې کوم دی په افغانستان کې د دولت او د وسلوال طالبانو ترمنځ جوړجاړي لړکې هلې ځلې شروع کړې وي. نو داسې هم یو فکر کېږي چې ځکه ملا برادر پاکستان استخباراتي ادارو ونیولو، تاسو څه وایي؟
دا خبرې خو ډېرې کېږي. څوک دا وایي چې دې خبرې په حق کې او چې افغانستان کې خبرې وشي هغه جوړه وشي. څو خلک دا وایي چې د پاکستان د پالیسۍ نه برعکس یو نظر و، ده وایي چې مونږ به د پاکستان آیا خبره نه منو. څوک دا وایي چې دې څه موده مخکې طالبانو مشرانو سره اختلافات پیدا شوي او دې تحریک نه وښکلی او بیا واپس یې اخیستی و. دا خبرې خو مونږ ډېرې اورو، خو د یوې خبرې هم تصدیق نه شي کېدلی. دا پروپاګاندا هم کېدی شي، دروغ هم کېدی شي. بابا شلمن دی دا خبره خو مونږ اورو چې طالبانو باندې د پاکستان هم دباو دی. سعودي عرب ته هم وایي چې تاسو خبرو ته کښېنئ، خو طالبان اوس پورې خپل چې کوم دی یو نظر و د هغې نه بشار شوي نه دي. دوی دا وایي چې ترسو پورې چې خارجي ځواکونه افغانستان نه ونیځي مونږ ته د هغې پورې خبرې نشو کولی.
آیا نور هم داسې طالب مشران چې کوم دی د افغانستان هغه په پاکستان کې د نیولو ممکنات شته دي؟
نو دا کېدی شي، ممکنه ده، ځکه چې دا خبرې خو مختلف کېږي. د کوټه شورا ذکر کېږي، د حقانی نیټورک خبره کېږي، د فوج مشر چې کوي جنرل اشفاق پرویز کیانی هغه څه مدامخ کې چې زمونږ سره ملاقات و، نو هغه دا ویل چې د حقانی د کورنۍ خلک د هغوی ښځې او ماشومان پاکستان کې دېرش کاله نه موجود دي. نو هغه دا ویل چې دغه حقانی چې کوم مشران دي، قومندانان چې کوم جنګیالي دي، هغه پاکستان کې نشته، هغه په افغانستان کې دي. دغه د کوټه شورا خبره هم پاکستان حکومت رد کوي.
د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزای و چې د ازادۍ رادیو د دیونی د خبر جوړونکي د طالبانو د نامتو قومندان ملا برادر د نیولو په اړه خبرې کولې.
ਕਾਲਾ